او څنګه چلند ورسره کوي. د آریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو پخوانی مسول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم یو سات پام دا کابل کې ګرځید بیا ریاست نه وته ویوړو آلته و هغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو بیا قصبین هم دغه سي باګرام زندان ته لاړو چې پام دا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و هم حل و هم تکول و هم بیزتی و سلور رزه په هغه کې هم په دې په زندان کې.
خغلی حسرت تیر 2022 کال د جنوري په 13 د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 اتیا پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شبر چمتو کړی دی خو له هغه مخکې او ورسته راپور لرو. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر کمبرلی چیتل لخبلې دندې استعفا وکړه. د پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کیږي چې پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې برید وشو. میرمن چیتل د دوشنبه په ورځ کانګرس ته هم ورغوښتل شوې وه څو د استازو د جرګې د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
پر پخوانی ولسمشر او دراتونکو ولسمشری ټاکنو پر جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ تر برید لاس ورځې وروسته د امریکا د پټو خدماتو مشر له خپلې دندې استعفا ورکړه. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د استازو جرګې دواړو دیموکرات او جمهوری غوښتونکو مشرانو پر کمبرلی چیتل غږ کړی و چې خپل دنده پرېږدي. د پټو خدماتو د مشر په توګه کمبرلی چیتل د استازو جرګې د استماعي غونډې پر مهال چې د دوشنبه پر ورځ دایره شوه د ټرمپ په ساتنه کې په پاتې راتلو اعتراف وکړ.
The Secret Service's solemn mission.
دا پټو خدماتو یوازینی دنده زموږ د هیواد د رهبرانو حفاظت دی. د جولای 14 موږ ناکام شو. زه د خپلې ادارې د هرې امنیتي تیروتنې پوره مسؤلیت په غاړه اخلم.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو بیان کې د پټو خدماتو د مشر کمبرلی چیتل له خدماتو ستاینه وکړه. وی ویل هغه خورا مخلصانه په خپل دوره کې خپل ژوند د هیواد د خوندیتوب لپاره وقف کړی وو. بایدن ویلي د جولای 14 پیښې خپلواک څیړنه دوام لري او دای به نتایج و ارزوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو د لړګي مشر پیټ اګیلار ویلي د کمبرلی چیتل استعفا ښه پریکړه وه.
آی ثینک ممبرز آن بوث سایدز اف دی آیل were shocked by the events and the
فکر کوم د دوار خو استازي د ترور د هڅې او سره تړلیو پیښو په اړه په شاک کې و. مهمه ده چې د پټو خدماتو ادارې ځینی مسولیتونه ومني. څېړنې هم داخلي هم بهرنۍ روانې دي. د دوار ډلو استازو پر هغه د استعفا غږ وکړ. نو زه فکر کوم دا یو ښه پریکړه وه.
And I think that was the right decision.
Associated Press په خپل ریپورت کې لیکلي د پټو خدماتو مستعفي مشر کمبرلی چیتل په استازو جرګه کې د استماعي غونډې پر مهال آن د نو ساده پښتنو په ځوابولو هم عاجز و. د جولای په 14 د امریکا په پخوانی ولسمشر او دراتلونکو ولسمشر ټاکنو جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ په پنسلوانیا کې برید وشو. بریدګر له څه باندې سل متره څخه ټرمپ په نخه کړی و او په ډزو باندې د هغه خیغ وګ ژوبل شو. په ډزو کې د ټرمپ یو پلاوی ووژل شو او دوه نور سخت ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په مشرۍ او ادارې باندې نیوکې زیاتې شوې چې څنګه د ټرمپ کمپاینی غونډې ته نږدې بریدګر ځان ورسولی و او دوی د یادې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلل. کمبرلی چیتل چې له 2022 کال د پټو خدماتو د ادارې مشر وه دا پیښه له 1991 کال راهیسې چې پخوانی ولسمشر رونالد ریګن هم وشتل شوی و د پټو خدماتو تر ټولو لویه ناکامي یاده کړه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د لسکون و آثار و مؤلف همیش خلیل د تلور نوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفی وای
دو کاری کلی دی تاخرو حتی تا دو کال مخی هم دی عبدالله جان عابد دی یو دیوان چا پا و پا هوی و لند یادوان هم دی کلی ده.
دولس شاعر گلبن وزیر پویر لیکل مقالی او شیرونه چا پیشه.
یا چوک تورش پا کراغی دی تاریخ دی تورش پا بیده تا پوتا رو بوی تور و سور و شین صادرو.
په خوست کې د کتاب علمی بهیر د قبایلو پولیسه کې کتابتون پرانست.
د دې کتابتون د غنی کولو لپاره به انشاءالله موږ هم خپله هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معلوسیږي نور خلک کاروي.
په دې خپرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړه د شاه کسان پکې نیولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندي کړه د شاه کسان ورسره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بی پورسې جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سبان دی اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف لیکوال شاعر او محقق همیش خلیل لتیرو لسو کالونو رئیس ناروخو او پورستوی که د کورنۍ د غړو په وینا حافظی هم سمکار نکوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګ استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه لا هم نه دي چاپ شوي. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نږدې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیشه به خدای وبخي یو لوی ملي هستی وه او یو لوی خواخوږی انسان و. د ده ژوند پښتنو ته وقف و او پښتو ته وقف و. د ده عملي ژوند د پښتنو لپاره مبارزه د پښتنو د ازادۍ لپاره جدوجهد په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو زحمتونه یې تیر کړي وو تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چاپاند استعداد درلود. ښه شاعر وو ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډیر پیاوړی محقق وو. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو بنیادي کار یې کړی وو او د ده کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ وي.
استاد د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داسې وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډېره نوې وه ډېر کم کار شوی وو. د پنځوس په لسیزه کې د میلادي پنځوس په لسیزه کې د پښتو ډېر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجري دیوان د سعید خټک دیوان د مکاظم خان شهیدا دیوان د بیدل دیوان یعنی د دیوانونو یوه سلسله یې شروع کړه. تر دې وخته ډېر لږ دیوانونه چاپ شوي وو. همداراز ده د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لنډه پېژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوی لوی مجمعې چاپ کړي وې. نو په دې اساس د ده هرې خواته پام و حتی د ماشومانو لپاره یې آثار لیکلي وو. دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شروع شوي وو او اکثره یې ده شروع کړي وو.
البته لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانۍ نسخې.
بالکل دوی چاپ کړل. یعنی هغه وخت دیوانونه ډیر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او دی مشهور شاعرانو تر دیوانو پرته د نورو شاعرانو دیوانونه ډیر لږ چاپ شوي وو، لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه. او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانې اچولې او په بله برخه کې د دوی وینا. او دلیل یې دا دی چې زه ته تعقیب لاندې یم، او که دا چاپ نه کړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي، نو همداسې غیر منظم کتاب چاپ کړی، ځکه چې ده نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې ده کار کړی او ده پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد، تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی وو؟
همیش په ځپو وروستیو کلونو کې ورغلی وم چې په کابل کې وم، پېښور ته ولاړم او کورې ډېر لرې ځای کې نیولی وو. پوښتنه مې وکړه، ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر زهیر وو، ډېر
وبخښه. یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې بو.
لس کاله زهیر شوی وو هغه وخت؟
ډېر زهیر شوی وو، ځکه د ژوند ډېر ښه ژوند وو. دای سپورت مینو سپورت یې کاوه، لیکن په آخرو کې د ده زوی چې رب رحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ. د هغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده؟ دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو، تاکال کې ژوند
کوي. په تاکال کې کور و، لیکن دی په دې وخت کې تللی وه، ډېر لرې ځای و، هلته تللی و، کور یې پرېښی و.
د کورنۍ د غړو یې رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد، کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه و؟
هغه وخت هم ښه و، حافظه یې ښه وه، کار یې کړی دی. تر اخرو حتی دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه، په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده، لیکن بیا هم ډېر زوړ شوی و، څلور نوي کلن و. نو په دې اساس هغه د سن په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی و.
له استاد رفیع څخه په مننې څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه و، په یوه شعر کې چې په خپل ژغې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی، د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي.
د بهار ګلونو څومره ښایسته څومره حسین ښکاریږي، څنګه تازه تازه رنگین ښکاریږي، لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي. خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې پامال شو زلونو، چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو، ما سره غم شي پریشان غوندې شم، خزان وهلي ګلستان غوندې شم، چې درته ګورم سیلی شم زه یو زار چاودې گریبان غوندې شم. شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی، سهار مو یو دی، هم ما خام و یو دی، تاسو چمن او زد دا وطن دا پارا.
لیوی خبرتی ها روسته مو دا کوزی پشتونخوا دی و ولسی شایر گلمن وزیر پویر دا ویل شوی و چیرون او مقالو دا کتاب دا چاپ لطکل خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
شاعر ګلمن وزیر ته به لیکل شوي شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د یوې ډلګۍ مشي کوي، وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې ورسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ خړی او شاعر ګلمن وزیر د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټ لامل ټپی شو، او وروسته د جولای په 11مه پروختون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړ. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګلمن ته د شاعر او لیکوال ملالی کلیوالی په شعر پیلیش.
لتا ورست په وطن خواره ګردونه، لتا ورست په وطن خواره ګردونه، لتا ورست ټوټه شوی دل تزرونه، لتا ورست د بیرغ ورقاب کدا، لتا ورست یې تت شوی دی رنگونه.
تکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لګلی دي، ورس په ورځ د ملګرو لخوانه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوانه، بیا به ارزو او تر چاپ به رسوو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټ لامل ټپي او وروسته د جولای په 11مه په روختون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډیرو لیکوالو، شاعرانو، بیلابیلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه،
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوته، پروبو یې تور او سور او شین څادرو او پر شونډو یې سرود څراغونو، سر یې لوړ لکه د لوی غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نخترو د باغونو، شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو، ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتۍ په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپی شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمیلو رون اندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او مانوي مرستې وکړي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په مخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت د قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرول کې هڅه او هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکې، لمون سره همکاري وکړي تر څو د خوست نور ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو د غدود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایل او عالی لیسې مسؤلین په یاد لسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لایلی ده، نو داس د کوم کې بلدی کتابتونه د ګټه اخستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوی محمد جمیل حامد ول
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایل او عالی لیسا کې یو کتابتون مجهز کتابتون پال کړو، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په انده کې هڅه همداوي چې دا کتابتون لا قوي او فراخ کوم. لله الحمد د موږ د قبایل علي لسان د زون په صد خدای امتیاز لري چې لیلیاز د کوون کې لري او شوب تلر بي ساعته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایل لیسې د کوون کې هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانیست ته خوښ دی او زیاتوي چې په خو یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مې نو افغان د دولسم ټولګي زده کوونکو هم ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روحیا باندې او مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داسې کتابتون او ورنستل شوی فقط د مکتب کتابونه و چې هغه به مطالعه کېدل. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسه کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله د سم ټولګي زده کوونکو ته کتاب څه د ژوند لاره ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د دې کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپله هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو فعالانو هم په ورته توګه بیلابیل زینو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونه لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته وشتمه د خوست تقبایل او پالیلې سکه کتابتون پرانیست. لوي خبرته ورسته مي د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
پوهان نصر الله ستانکسي د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلي ستانکسي څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مشکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکی معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی پل دو یا چو کلمونه. کلا چه یو اصطلاح پی یو قانونی سند که تسجیل سی او غخ پور سی، دغه اصطلاح ملی بره لری او ملی اصطلاح گرم کی. دوم ارخ بین المللی اصطلاحات دی، یعنی دی بین المللی حقوق و اصطلاحات دی، اغه اصطلاحات دی چه پر نریوالو بین المللی حقوقو که منل سیوی وی او معمولاً بین المللی حقوق که استعمالی گی چه گرا ترجمه کی گی دمو که زبوتا. البته دو بیل بحثت چه ممکن سرای پا بحثو کریسی، کلا کلا دقا پا اصطلاح ترجمه یا شباره چه بین المللی حقوق نسیبی دی کچیره غیر مستقی کسانو ترجمه کردی یا به احتیاط ترجمه و سره کرده بیانو، حتی دا اصطلاح دمو پزمو که غلط ترجمه سیوی دی. مثلا موی دی بشر دی حقوق و نریوال اعلامیه پا حال که دا یونیورسل کلمه التیلو کارول سوی ده. یونیورسل نریوال یا بین المللی یا جهانی نده، همگانی همه شمول. اما موگ راوستی اماغ هستی دا اگه شایان دید چه کله کله دمو ترجمه که را غلط سویدی، اما پر صورت که غلط هم را ترجمه سویدی دی معنوس و اصطلاحات به عنوان دمو حقوقی نظام تراغلی دی او دمو تو حقوقی نظام که جای پیدا کرده.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ ده، لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه. لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی، په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان دا نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپل ژبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسؤولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه څه کم زیات، یعنی د شاه ملا خان له دورې نه را په دخوا موږ د تقنین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري، او وروسته دغه نه چې قانوني مراحل دی او قانون تایکیږي تصویبیږي، د اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې، یعنی ټول تقنینی اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1340 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم شوي دي چې حتی په پښتو او دری متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنینی سند خپرېږي شی اړخ ته پښتو متن او چپ اړخ ته دری متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع شوي دي چې کله چې مثلا له دری نه پښتو ته فرضاً ترجمه شوې ده یا ژباړه شوې ده، حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات شوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تیریږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه را شروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقی جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقی سیستمونو نه یا له نورو حقوقی منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقی اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کیږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري، لکه مثلا یاسا. یاسا د قانون په نام راغلی، اما په مشخص ډول هغه شپه چې مدون موږ ته رارسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو، د افغانستان د حقوقي نظام تر 19 پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپل عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سل اسلامی فکر اخیستل څه او تروس پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڑے موره کړی ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپل تعذیر، جزا، حبس، محبس، دا اصطلاحات دي چې د اسلامی فکر اخیستل څه او تروس پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقی اصطلاحات د امیر شیر علی خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شیر علی خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه راتلل دغه اصطلاحات دغه استفاده کېدل، اما د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علی خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي، دموږ حقوقي نظام ته سره له دې چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلاله وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هېوادو کې له حقوقي اصطلاحات سره ټینګار کیږي چې خلک باید ټولنه باید سره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقي اصطلاحات ګډوډ شوی دي. مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلی، که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن هم غیوې اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي؟
په غربي نړۍ کې ته بنور دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کیږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. ممکن تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي وي. اما کله چې یو متخصص سړی د رښتې نه د بډیر ورته مشکلې چې هغه عام دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسي وي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان یعنې غیر مسلکي لیکوالان دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا د موږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا څلور ډولو کې دوه ډوله د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق به مال، مانا دا ده چې ښځه خپل میړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده که له نکاله اکنه زه دومره شی در کوم، یعنی په بدل د دومره شی کې ما آزاده که. یا مثلا مهر می در بخم مال دی خپل ازدواج لحق نه خلاص که، دا پیشنهاد خزه کهی نه ناری نه. یا مثلا موگه بلا مثلا لور تفریق، قضایی تفریق، قضایی تفریق دا مانا لری چه یو عیب پا ناری نه که وجود لری چه ده ازدواج استمرار خزه تا ضرر رسی. مثلا شخص که یو مرض ده چه اقل صعب الالاج ده الالاجی گی نه دای که ولی سی محکمه تلارسی او د ازدواج انحلال وړي که چیرې ثابته کړه دا کی. یا مثلا میړه نفقه نسي ورکولی، د عدم انفاق په نتیجه کې هم دا ښځه کولی سي محکمې ته مراجعه وکړي. ګران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع او متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا کدی طلاق معادل استعمال کو دلو اشتباه ده.
په هانت سنګزای په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې جنو ته تاسو اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوې ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو د ستونزې ته به څنګه حل لاره پیدا کړو؟
د حل لاره اول خو ما مخکې عرض کړو دولت وظیفه ده، ما بیا هم د وزارت عدلیه وظیفه ده او د قضایي ارګان ستره محکمې او نورو حقوقي مؤسساتو حتی انجوګان او غیر دولتي مؤسساتو چې وختي کارونه کوي دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پېژندل کېږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال دارم چې دا د دولت یو طبیعي پیروان مکلف ده کله چې قانون وضع کړي که باید ځان پوه کړي. خیاده موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې په دې اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره یې رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلوېښت ساعته او خپرونې لري او تقریبا ټول افغانستان کوري او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري له شمېره زیات دا کولی سي چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسوي، یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعالې دي کولی سي دا اصطلاحات ور ورسوي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډېر ناممکن ده، دوم که شروع سي ډېر وخت ډېره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. د دې تغییر اول ساده نه دي. اکثرا
زه خپله د خپل تجربه په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډېر پیچلي وي. کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډېر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پې پوهېږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زغپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر $2 لري. یو لار دا ده چې اکثرا تاسو ګورئ چې په لویو مؤسساتو کې په دنیا کې معمول ده، حتی په شرکتونو کې دوی معمولا حقوقي مشاورین ځان ساتي. د دغو حقوقي مشاورینو یوه وظیفه همدغه ده، مثلا چې که چیرې اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر بل اداره وي له کوم اصطلاح له کوم ترم سره مواجه کېږي یا د کوم متن د قانون سره مواجه کېږي چې د هغه په مفهوم نه پوهېږي یا مفهوم ورته مجهول وي، نو د حل لاره دا ده چې دا حقوقي مشاور باید حل کړي. دا یوه لاره دا ده، سړی باید دغه قاموسونه ولري چې په هغې کې مثلا هغه د ګلسري شکل لري، په دې مانا چې هر اصطلاح په لنډ ډول تعریف شوی ده. کله چې تاسو متن وایي هغه تعریف ته باید مراجعه وکړي. یعنې دا په دې عادي ډکشنری کې نشتي چې تحت لفظ یوه اصطلاح ترجمه شوې ده، او دا به لږ څه مشکله ده. د همدې لپاره ممکن مغالطه وسي، اما زما پیشنهاد دا ده په ټوله کې چې باید د حقوقي اصطلاحاتو په کارولو کې لازم احتیاط نه، ولو که یو عادي متني، ولو که یو حقوقي مرجع رسمي مرجع ته لیږل کېږي، ولو که یو رسنیز متن وي، باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل سي. یعنی په خپل سر ژباړه منفي تبعات لري.
له پوهان ستانکزي څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خپرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو. د سیوري په نوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
نن یې ساعت ته پام نه و، علمي بحث او پوښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. نو استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وو. استاد بیا وویل چې څنګه وایي نو پښتنه نشته. یوې محاصلې ور غبرګ کړه، وګورو که کومه پښتنه پیدا شوه راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه، د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي را ووته، د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ، غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرد چار تر سړکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې سات ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې، ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچنۍ لیدل کېدې، نارینه وو ته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې، تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمپر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې پر ځان کې کول. په چهره یې کمپر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه، د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه، د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې، نور یې د تلو وس نه و. ودرېده، داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لا غلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو د بی مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه ران غاړم زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال ټول خر کی شاهان اور تا حیران رام قتل ټول خر کی شاهان اور تا حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل سند سکینو شگونا جوڑتے او محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گنو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب ورد ورکل دا دو خود بلبل دسند اسکنو شگونا میں جوڑ کے او محل